سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په کې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
بشیر گواخو چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان افغانستان په تعلقات او دغه لړکی د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریه کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره یې د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونو نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداریه زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېرې ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالېدو لپاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازۍ جوړولو او غلط فهمۍ ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېږو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېږل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکیچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې تېره ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړی شو، کوم چې یو ښه خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه دی زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقې نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منصوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډېر سازگار نه دي او اوس هم ډېر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبی حکومت له پکار ده چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښې چې څوک حرام خوښي خرڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي فوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالې مهمې برخې خو د یو وړوکې شانې دمی روسو تاسو ته وړاندې کوو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکې خرڅولو. ورځپاڼه لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمهوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي، خو ورځپاڼې د دوه لوړ پوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه وه رابرسېره شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې په دې معامله کې جرمني ته زیات زیان رسېدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوجي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقونو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسه ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلی وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورځپاڼې لیکي چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لانجمن دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی و، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو، خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه. یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې اورپکو پر ضد کاروایی او د حقو طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
درنو درکو اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د مشال مرکه. نن د مشال مرکه کې د خلجی قومي اتحاد مشر لالا یوسف خلجی سره کوو. د دې پروګرام کوربه خدای نور ناصر دی.
خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د خلجی قومي تحریک له مشر او د دې له بنیاد ایښودونکي لالا یوسف خلجی سره کوو. لالا یوسف خلجی، تر ټولو مخ خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
مننه.
اول واری بلالا، ستاسو له پیدایش خبرونه پایل کو ک ستاسو د پیدایش پاک لر اتو یاست، څومره وخت مخکې تاسو د نړۍ تر غلې واسیا څو کلن یاست؟ نه وخت تاسو
د ټولو د مخ خو زده مشال ردو کورودانه وم چې دوی وخت و مشترک. زما پیدایش د لپ کوټه کې تقریبا په 1925 کې شوی دی. او ما ابتدائی تعلیم د شالداره پرایمری سکول کې تر څلرمه پورې، بیا ما په تامرنو سکول کې داخله وختل میټرک مې دغه څه وکړې. نو بیا هغه یو څه قبایلي جګړې وې، په هغه کې موږ سره دغه سولو، نو تعلیم را سپاته سو. نو بیا د تعلیم بعد بیا کاروبار شروع کړ، د ګاډیانو کاروبار مې کوي.
دغه تعلیم د ترسو پورې وکړه؟
تر میټرک پورې مو وکړ، جو تر لسم جمعه پورې جو.
صحیح. بیا لغه بعد مو کاروبار شروع کړ. او په سیاست کې مو اول وار قدم کله کښیر شو؟ داسې کال درته یاد یو کم ګوند و، څنګه سیاست ته راغلاست؟
سیاست خو هغه پښتانه وای مجبوره تمه وه چې غرشتلی وینې موږ هغه اتساتي چې ورته وای یا مجبوري چې ورته وای، داسې دی چې دلته په ښار کې، دا د کوټې په ښار کې، خصوصا په بلوچستان کې، موږ ته دلته داسې ماحول را جوړ کړی و، دا سیاسي پارټیانو چې بلوڅ پښتون په نفرت سره دغه په مذهبي تعصب د مذهبي پاچانو په دغه سره، خو چې چل کله به هلته چې دا الیکشن ټایم رالی، بیا به د دوی هغه نفرتونه هم سره ورک سو، وای تومره ملا بوګمه تور هغه صاحب میږم. دلته به نفرتونه و، هلته به د الیکشن په ټایم کې بیا ګرد وروره د ماما او د خاله زامنو سره. نو دلته چې کم دا د غلجي قومي تاریخ شروع کېدنګ و، هغه یو داسې سیاسي اعظم زموږ نه و، زموږ یو مجبوري وله، ځکه چې موږ دلته مشکلات و د تعلیم د لحاظه سره، د هسپتال د لحاظه سره، د روډ د لحاظه سره، د یو نوکرۍ د لحاظه سره، د یو شناخته کارت و د پاسپورټ د لحاظه سره. هغه چې کوم د سیاسي پاچانو ته د زموږ خلک ووټونه ورکولې، د الیکشن کې چاندې ورکولې، د زند آباد مرد آباد نارې ورسره والې، نو د هغه به کم هغه نتیجه و دوی ته په دا 45 کاله و دوی ته نه ده راغلې، نه یو تعلیمي ادارې ور جوړې کړې دي، نه داسې الکان په نوکریان ور لګولي و، نه دغسې یو میډیکل سهولت، د هسپتال سهولت ور کړی و. نو موږ داسې سره راکښېنستلو چې آیا دغه موږ ته ولې داسې په دغه نظر کتل کېږي؟ په پاټیانو کې وټونه زموږ دي، چاندې زموږ دي، د الیکشن وخت چې راسي و موږ ته ټکټ نه راکوي، نو دا ولې دا رقم کېږي؟ نو دا د دوی هغه تعصبانه هغه شک مزاجی یا چه ارتوای تنگ نظری دا آغا وجه سج موج و دا کارو تیور پام که چه یار تراس یار اخپل کار موش با اخپل وکم
او دا دو طولو سیاسی و مذهبی گندون لخوال لخیلجان و سرداش که دل؟
خبر داشت نه دا خالی خلجانو سره نه ده دا د کاکړه سرم د تتارینه سرم د چګزی سرم د بلوچ سرم د دا دلته د ټول بلوچستان کې دغه دغه ده دا یو څو دغه سیاسي ګوندونه دي بلکې یو څو دغه لکه هغه دغه چې وایي چې پاکستان باندې د یو کورنۍ بچی ده دلته هم د یو مخصوصو یو کسانو بچی ده که هغه د مذهبي شکل کې یو شکل کې راشي بل ورځ په بل شکل کې راشي خو پالیسي یې دغه ده چې د خلکو څه بیوقفه جوړ که د خلکو څه مسایل ورته پیدا که په قبایلي جګړو یې سره اخته که ولې خدای ته اسمبلۍ ورخلاصه ده تاسې وګورئ چې تر ګردو لو مسله و مشتج مش کالجان چې دي کالجو د سټوډنټو د کلاشنکوف ډېر فرق دي سره زموږ ګرد سټوډنټ یې په کلاشنکوف کلچر اخته کړی دي هغه چې وروره په تعلیمي ادارو کې تعلیم نسته د دوی سیاست کوي هغه چې کله د امتحان ټایم راشي چې د ایم ای بی ای دغه وکړي نو د دوی څه نه یې زده بله ورځ وروره ډګري په لاس کې په روډو ګرځي بیا د ده نه څوک همدر دی نه پوښتنې والای
صحیح نو دغه خلجي قومي تحریک بیا په کوم کال کې بنیاد کښېښو
دا تقریبا په پنځه نوي کې تقریبا
صحیح
په پنځه نوي کې موږ د دې کار هلې ځلې سره راشروع کړل او دا چې کوم و د دې موږ دغه مجبوري والا چې موږ په کوم کې د قبایلي جګړې بېخي ډېرې وې
او دا بدوي چې دی که نه او اوس هم بېخي زیات شته دلته زه یو پوښتنه کوم مخکې تر دې چې د خلجي قومي تحریک باندې نورې خبرې وکړم تاسو په دې قبایلي بدویو کې به هم دلته هم ډېر ښه رول لوبولی دی تاسو ځینې مرکې هم کړې دي که دغه راته ووایاست چې خلجي قومي تحریک کې د یو مشر په حیث باندې تاسو همدغه روغې هم کوئ بدی په روغو باندې دغه مرکې جرګې هم کوئ
خبره داسې ده چې دغه قبایلي جګړو کې زه خپله مبتلا وم پنځه دیرش کاله تقریبا په دغه جګړو کې زه مبتلا وم چې کله الله تعالی زه د دغه جګړو خلاص کړم نو ماته یو احساس راپیدا شو ما په ځوند کې دغه شی زده کړی دی چې خوشحالي د بل په خوشحالي کې سکون د بل په سکون کې عزت د بل په عزت نو زه راولاړ شولم چې د خلجي قوم تقریبا چې څه هغه غټې غټې بدۍ ولې چې په هغه کې پنځوس مړې دېرش مړې شل مړې سوي وو هغه الله تعالی ټولې سره خلاصې کړلې په سل کې تقریبا اته نوي فیصده د خلجي قوم بدبیني او بدرنګي خدای سره ورکه کړله نو بیا موږ سره کښېنستلو چې آیا دغه نور زموږ پښتانه وروڼه یا دا نور زموږ مسلمانان وروڼه که د بلوط په شکل کې دي که د پنجابي په شکل کې دي که د هزاره په شکل کې دي که د پښتانه د نورو قومو په شکل کې دي باید چې موږ د دغو دپاره هم د ټولو دپاره امن راوغواړو
په خلجي قومي تحریک کې زننه
نه هغه موږ په دغسې نامه راوغوښتلې د دې د مخه داسې یو دوه میاشتې د مخه موږ د بلوچستان یوه امن جرګه راوغوښتلې په دا امن جرګه کې تقریبا د هزاره د بلوڅو د درانیو د کاکړانو تقریبا د ټولو قومو مشران او د دې ګوندو په دغه شرکت وکړي او موږ پر دغه اتفاق وکړي چې موږ به په بلوچستان کې بلکې کوشش به مو چې په پاکستان کې کم په زموږ همسایه ملک کې په افغانستان کې دغه د امن پیغام دغه د بایچاري او د ورورګلوي پیغام دا به موږ تر ټولو پورې رسوو ولې دا خطې ته دا وخت تر هر شي چې دی د امن ضرورت دی زه و د زما دوستانو قریبانو و هرې وته دا وم چې تاسې راسئ دا خپل را روان نسل ته یو ماحول ورکړئ پیسې دې ور وګټلې مګر ټوله دې د پنځه کیلومتره د لس کیلومتره جنګي قیدان جوړ کړي زارت د بلوچ ایریا ته نه چورتلی بلوچ د پښتانه ایریا ته نه چورتلی پښتون د پنجابي ایریا ته نه چورتلی تر ټولو د مخه که د پاکستان زمهداران دي که د خطې زمهداران دي زه و هغو ته دا اپیل کوم چې دا وخت د امن ضرورت دی بلکې زه په دا قبایلي جرګو کې زه دا وایم چې دا داسې وخت رالی چې دا بدمعاشي او دا چالاکي او دغه پیسې دا درې سره ولاړې پیل شولې. دا وخت د معاشرې ته د اخلاص ضرورت دی. پښتانه متل کوي وایي دا د بل کار چې دی د ایمان په رڼا کېږي. د ایمان رڼا څه شی دی؟ اخلاص دی.
صحیح.
اخلاص هلته په بازار کې نه پیدا کېږي. اخلاص یو د احساس نوم دی، هر یو دې په خپل ګریوان کې وګوري چې ما وقام ته څه کړی. ګوره دغه الله او د الله قران د الله رسول چې دی د قومیت ته بدبدار او د فساد جړ ویلی دی. هغه په دا صورت کې که کوم غلا کوي، ناروا کوي، چوره چپا کوي او موږ یې ملګري وکړو، نو دې ته وایي د بدبدار او د فساد جړ. او که د دغه شی موږ راوګرځو نو دا عبادت. هر د زه دا وایم، د هر قوم مشرانو ته وایم، د پښتانه یې که د بلوڅی چې وروره په د خپل ګریوانه کې وګورئ، د زمیر په عدالت کې ځان ودروئ چې ما د قوم دپاره څه کړی دي. د قوم دپاره دا نه دی چې ته په فساد اخته کې، په جګړو اخته کې. تاسې ورته وګورئ، در موږ تاسې علاقې دا نږدې علاقې دا ګلستان یو وخت به د ګرد علاقې پښتانه ورته راتلو او اوس یې د وینې بوی ځي.
او لالا یوسف خلجي، یوه پوښتنه دا پیدا کېږي، بلکې په تاسو باندې تور لګېږي چې دا خلجي کومې تحریک او دغسې نورې وړې وړې سیاسي یا په قبیلو سطح باندې چې کوم ګوندونه جوړ کړي دي یا جوړ شوي دي، خلکو جوړ کړي دي، ځینې خلک په تاسو باندې دا تور پورې کوي چې دا د پاکستان استخباراتو هغوی جوړ کړه د دې لپاره چې دغه لوی ګوندونه چې دي لکه پښتون خامل یومې ګوند او عوامي نشتل ګوند چې هغه کمزوري کې، تاسو دې ته څه وایاست؟ په دې کې څومره صداقت دی؟ حقیقت څه دی؟
وروره، دا خبره داسې ده، دا د بل تر سایه لاندې ژوند کول دا چې هغه ځینې غلامانه یي نو هغه دغه پابندیانې کولی شي. شکر دی، الحمدلله، دغه زما ضمیر دا صفا دی چې زه دا کار د دې دپاره نه کوم چې زه د ایم پی ای جوړ شم، زه د سنیټر جوړ شم، زه د تر وزارت ته ورسېږم. نه، دغه زموږ دغه زمواره چې دا کم خلک دي، دا برسر اقتدار چې دي، دا زمواره خلک چې دي، دا د بل په تاوان کې ګټه ګوري. زما بیا دا منشور دی، زه د بل په ګټه کې ګټه ګورم. زه چا ته وروره نه د چا د کمزورۍ دپاره لګیم. زما د دا معاشرې د دا بلوچستان دغه شیان ضرورت دی. چلو دا خو د خلجي تاریخ دی، دا د نفسه او د نفسي دور، دا د کومیتو تر مابین نفرت. نو په د خلجي تاریخ سره بلوڅ څه کوي چې ملګري ورسره کوي، کاکړ څه کوي، دورانۍ څه کوي، هزاره څه کوي، پنجافۍ څه کوي. خو چې داره جلسه جلوس یې تر خلجي کم 50% غلجی، 50% دا نور کوم.
لیکن نوم خو یوازې تر خلجانو پورې محدود دی کنه؟ خلجي قومي تحریک دی، ټول پښتانه یا ټول بلوڅ یا ټول سیمه خو پکې نشته.
دا د درځم پر دا خبر، انشاءالله انشاءالله که خدای کول زر تر زره موږ د دې چې د دې نوم وربدلو، داسې یو اجتماعي نوم چې د په دې کې د موږ سره بلوڅه ملګری دی، هزاره ملګری دی، د پښتانه ټول نور قومونه ملګری دی. انشاءالله تاسو ته بهتره معلومه ده، دا څه داسې د پټې خبره نه ده. نو موږ اوس پر دې باندې دغه چې دا د غلجي تاریخ دا کور وروره دا د پښتانه کور دی، دا د قبایلي کور دی. دا تا ته اول څوک وایي چې وروره تیاری کور جوړ کړی؟ تا کوم جوړ کړی دي چې ته ما جوړی؟ بلوڅ هم درته وایي، زاره هم درته وایي، پنجابۍ هم درته وایي، د پښتانه نور قومونه. شکر دی، الحمدلله، د الله لوی احسان دی، د غلجي کور جوړ شو. نو زه راووتلم پښتانه ته د نور کومت چې راسه وروره د وخت د معاشرې ضرورت یې من په دې کې راسه ملګری سره.
صحیح ده. او دلته ستاسو د دې خلجي قومي تحریک بیا بیا من دلته تلدلې دی چې تاسو دلته داسې بیانونه هم ورکوئ، تاسو مظاهرې هم کوئ، لاریونونه هم کوئ. د خلجي قبیلې یا قام چې کوم دلته شناخت کارډونه دي، هغه ډېر بلاک دي، او تاسو اکثره دا غوښتنه کوئ چې له تاسو سره د پښتنو یو متل دی، وایي یو د مور یو د میرې کېږي، او داسې سلوک درسره کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ان پی ام دغسې وایي چې له پښتنو سره دلته په دې صوبه کې داسې کېږي، تاسو بیا وایاست چې له خلجیانو سره داسې کېږي. دا څنګه دی؟ دا شناخت کارډونه بلاک دي، نه دي بلاک؟ او د دې لپاره تاسو څه کوئ؟
وروره، دا زما خدا خیال وشه، دغه ستونزې خالي د خلجي کا مساره دي. دا چې ما چې دا کم د خلجو د نادره خلاف آواز راپورته کوي چې ناروا سلوک دی، دا نه کوي د خلجي کا مساره. نو په دې کې د ما سره ورور هزاره د دا علاقې که د دوراني په شکل کې وو که د نورو په شکل کې وو دا خو ګسره اوس ګوره دا پالیسي د پاکستان کې د په نورو ځایو کې دونه سختیا نشته لکه دا دلته چې ده دلته د نادره مخصوصه خلک دی چې د هغوی یو کاروبار ځین جوړ کړی وو نو دا خالي د خلجي دپاره ستونزې نه دي دا ستونزې د پښتانه دپاره دي بلکې په ګرده پاکستان کې دي او په ګرده افغانستان کې دي پښتون دې وښو کې پښتون دې اتفاق وکړي بغیر اتفاقه پښتون نه تر یو ځایه رسېدی چې بلکې موږ دا ګله دی دا زموږ له ذمواره خلکو سره ده
په دغه اتفاق یو پوښتنه راپیدا شوه خو خپله خلجي قومي تحریک جوړېدل زه دا نه وایم ستا سره زر کسان دي که یو لک کسان دي هر سوچ دي که نه لیکن بیا هم بې اتفاقي خو راغله لکه له نورو هلته هم جلا ګوندونه دي تاسو هم له هغو جلا سوه په پښتنو کې تقسیم در تقسیم سوه آیا دا بې اتفاقي نه ده
وروره دا په اتفاقي خو له مشرانو له طرفه ده ګوره خبره واره چې وزم دلته په ښار کې د لس زرو د شلو زرو کسانو جلسه کوم نو دا مشران خو راغلي به یو ورځ به پر ما پوښتنه کړې چې وروره ته دا پښتون ولې تقسیمه
تاسو سره کله داسې کښېنستې نه دي دوی
نه صاحبه دوی خو نو هغه خپل دغه یې دونه لوړ کړی دی دغه د دوی مغروري او تکبري به د دوی په غاړه کې ولویږي لکه لویدلې چې ده زه به وروره ځان ته یو تاریخ جوړوم دا د ده د پاچۍ خلک ولې د ده روان دي که ده وروره دا خپل دغه پر مخ بوولی وای دا دې پر وخت دا وخت د دی په حکومت کې هم دی نو خو باید چې د ده سره نورو خلکو هم شمولیت کړو خو هغه خپل خلک د هرې وسه ټوله روان دي نو په دې اوس خلک حقیقت غواړي صاحب دا د خلکو وروره دغه د پخوا دور ولاړی د خلکو سترګې رڼې سولې د جدید دور دی د میډیا دور دی دا هر یو هغه حقیقت وروره معلومیږي چې وروره د زموږ ملایان کوم رول په دغه خطه کې لوبوي او یوره بیې ویل جهاد دی جهاد دی جهاد دی د افغانستان په حواله چې پر ده سخته راغله دلته یې ویل پساتې نو زه دغه د افغانستان خلکو ته هم دا مشوره ورکوم بله ورځ هم ما دا خبره وکړم چې وروره په دغه نامه چې وروره که ستا د خوا راځي که د دې خوا درځي دغه خېټور زیاته وګرځوئ دغه پښتون نور مه تبا کوئ د دغه پښتانه بچان د دې مستقبل کېدی شي بیا موږ تاریخ مات نه کړي نو د دې دپاره باید چې هر یو خپل د ضمیر په عدالت کې ځان ودره
لالا یوسف خلجي تاسو وایست تاسو اکثره په دې مجلسو کې دا ذکر کوئ چې تاسو وایستا د ژوند دوې برخې لري دی ښه اړخ یې لیدلی دی چې سړی ښه کوي ښه کارونه کوي او بد اړخ یې هم تلدلی دی او چې تاسو کله په بدو کې واست تاسو بدي وله او په بدي کې بیا ظاهره خبره ده چې هر بد کار سړی کوي دا راته ووایه چې تاسو په خپلو سترګو څه شی ولیدل احساس مو څنګه کړ کومه د ژوند ښه برخه او بده برخه دا کله لږ موږ اوریدونکو ته ووایه
حقیقت خبره خدا شه ده خدا غا خپل عیب خلق نه بیانې خو بار زه بیا بیان کړم دغه بدی یعنی بد نو په بدی کې چې سړی راسي اتمن په نور خارو په بدو کې مراجي
د ټولنې په نور بدو
په نور کې مراجي نو هغه انسان بیا د داسې څه د احساس کمتري شکار چې بس ځان داسې جلا جلا ورمعلومیږي د ګونده د یوازې یوازې ورمعلومیږي نو چې کله ماته دغه احساس وسو چې یاره دغه ځوند دا د بدۍ ځوند یوازې ځوند دی
دا یوازې به څنګه درته احساس څنګه درته وسو څه شی دې ویل دلته
یو ځای دغه و خدای مو دې هغه خلکو شکر دي زما دوستان دي نو یو څه بدنیتی ورسره و نو زه چې پسې ورغلم هلته یو سپی په نالۍ کې په اوبو کې پروت و یو کوچنی راغلی د سپی په ډبره وویشتی سپی څه نومېږي هغه خلکو ځینې منډه کړله کالي چې کالي رامرداره یې نو زه چې چا ته ولاړ ولم هغه چې دا کلاشنکوفو نه ولیدلی د دا کلاشنکوفو یې منډه کړله نو ما ته یو احساس راپیدا شو چې ښه ده دا مردار سپی خلک منډې وهي کالي ځینې ګوري نو یوسف په تم دونه بده چې خلک د څه منډه د څه وي یا نو ما د ځانه څه شروع وکړله چې څه زما بدنیتي و هغو ته کور ته ورغلم اپا می جنو غشتله چې څوک په ما ملامت و هغه د خدای د رضا دپاره ما معاف کړو هغه ټوله دغه سی خلک چې زما وینه دی ورکړی او هغه بیا دی چلی وای لکه روزمتی چې په روزمات شربت شي دا زما وینه بیا دی چلی وای مګر هغه خلک نن ما ته تر رور تر زوی زیات عزت راکی او زما په بغل کې را سره ولاړ دی او د امن د پار په دامن د تاریخ د پار چې هغه خپل په 200 بدی لګیاو هغه و د امن د پار د ورورګلوی د پار ما ته چا ویل د امن جرګی کې چې تا خو ګرد ماران سره راي وزي کړی دی یعنی دغه د کوم هغه بدیداران مشران دی راوځي کړی چې هغه 200 مړی کړی دی ما ورته وخندلې ما دا جدید دور دی نن سبا د خلک ماران نشي زار دی باسي د کنسر دوای ځنې جوړي زه د 200,000 باسم د امن تاریخ د امن دوای ځنې جوړو هغه دا دی ما ورته ویل د ټوله ته چې راسي دار روان نسل به د مرسه پښتنه کوي چې تاسو موږ ته کم اول را پرې شو کم دغه د ټوله دغه موږ ته دغه ذمہداران چې سیاسيان وزان ته وای کده اسلام په نامه دی که د پښتانه په نامه دی که د بلوڅ په نامه دی د دې سبا تاریخ پښتانه کوي د دې سبا درې څلور کاله بعد دغه د صوبې زبل انسانان به د دې ګروانې د عوام به لاس شي
او لالا یوسف خلجي صاحب اخیرنی پښتنه مې دا وغدا چې تاسو دلته د رکشې اسوسییشن یا د رکشې د کوم اتحادیه د یو مشر هم تاسو کوي هغه ستاسو اتحادیه ستاسو د اسوسییشن څه کوي او د څه لپاره تاسو د اتحادیه جوړه کړې
اصل خبره دا ده چې و د رخصو سره زما خپل هیڅ ذاتي تعلق نسته نه کاروبار کوم نه رخصه چلوم خو دغه د ښار کې د ستر انسانان چیرې ولاړ شي ما سره خالي تاسو او ګونګیان دي یو ول ساتل سو مازور تاسو لیدل چې په دغه ګونګیان او مازور ما د بلوچستان اسمبلی قبضه کړل چې ورکه دغه د مازور ته د خپل 2% کوټه چې دی اکی دی ولې دا نور کې د مازور پر دغه کوټه باندې روغ انسانان لګولې دغه چې د رخصو والا ستونزې راځي ستړي راځي دا تقریبا 30,000 انسانان د کاروبار سره وابسته دي
په
کوټه کې خالي
او ټول رکشې به څوی نه غسل وي
تقریبا 10,000 رکشې دي نو د یو مالک بل ډرایور دي په دغه سیمه مستران کاروباریان نو د دې تر مابین تقریبا د ورځې 35 ستونزې راځي د دې مسایلو د لپاره ما یو کمیټه ور جوړه کړې ده هغه بالکل د دې هغه ستونزې ورالې موږ د هر ستړي سړي موږ دغه د لپاره د زړه دروازې خلاصې دي او دغه د خدمت مردا خدمت کو مردا عبادت په شکل کو خیرته مردا کده اروانو مړه ده نو مردا وایي چې دار روان نسل باید چې دام وای چې یار هغه نه پښتانه متل کوي وای چې د خدای د لپاره مجاک نه نيځي باید چې دا ثابت شي چې یو دای پښای وو چې خالي د خدای د لپاره مجاکان نه وای
خدای دې وکړي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول فکر
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ